السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې رینا امیری افغانی اول اصل امریکایي د افغان ښځو او نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شوې. د نوموړي ټاکنه به د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې بدلون راولي.
خه پریکړه ده ځکه چې میرمن امری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارګزیوه. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان میلادي کال په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت سیمه او نړۍ له یو نوي وضعیت سره مخامخ کړی ده.
تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی، او په عین زمان کې د نړۍ لپاره یو نوي حالت رامنځته کېدل دي.
د 2021 کال د افغانستان د سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو په اړه مولا خاغلی جلالي سره مرکه کړې د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونیزې خبرونې مهیروي د ښځو لپاره نیمه نړیو اساسي بشري حقوقو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې د دې سات مهم خبرونه. په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. په کندهار کې یو شمېر پخوانی او چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي شتمني ورپرېږدي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن پر ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې یو شمېر پخوانی او چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي شتمني ورپرېږدي. د چهارشنبې په ورځ د غونډې پر مهال د کندهار پخوانی والی ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت هم داسې دوام وکړي د طالبان حکومت به سقوط شي.
امریکاوي چې زموږ سره چې د روس په مقابل کې کومکونه کول، راز یې خپل سفارت خلاص کړي، خپل هغه سیاسي روابط بېرته سم کړي او دا مملکت بېرته پر پښو ودره، ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي او وایي چې دا پیسې به تر هغه ورنه کړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بېوزلو مېرمنو وویشل شوې. طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه چې پرون ناوخته توضیح شوي وویل
دغه کومکونه چې وویشل سو زر کسان چې ټول خزینه وو او هغه خزینه چې خپله سرپرست فامیل وو او ډېر مشکلات یې درلودل دا توضیح شو، البسه او وریج پکې شامل وو.
خاغلی انصاری له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې ښایي 3 میلیونه افغانان ونتوانېږي چې خواړه ترلاسه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي پر رسېدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا خبرې داسې وخت کې چې د اوکرين له پولیسو سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگتن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندې ایمیلی هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بل ورته ټاکل شوی ده چې د جنوري په لسمه په جنیوا کې د متحدو ایالاتونو او روسي چارواکو د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبري وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنگتن له اوکراین سره نږدې د روسي پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سان پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څرنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه داسې وخت کېږي چې له روسیې سره د لویدیز اړیکې کړکې چن د موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنکړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري او لویدیز دا اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړ چې د کورونا وبا او میکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانوم ګبرسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل:
Right now delta and omicron are
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه غونی واښونه دي چې مثبت پی شي ډیر زیات وي او یو ځل بیا د بسر کېدو عمر نشمیري لوړوي. زه ډیر زیات اندیشمن یم کچیرته اومیکرون چې ډیر ژر خپري شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپریږي وي څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور لمخې د دسمبر له 22 تر 28 پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبت پیښې څه باندې شپږ نیم میلیون پیښو ته رسیدلې چې دا د کورونا وبا له پیله تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې پیښې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته یو افغاني او اصل امریکایي رینا امیری د افغان خزو او جنو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د پریکړې هرکلای کړی او وایي چې د اغلی امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته کړي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دا پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان شزون جنو د بشري حقوقو په برخه کې رینا امیری خپل ځانګړي استازي وټاکله. رینا امیری په تیرو 12 کلونو کې د امریکا د حکومت سلاکار پات شوې. له ملګرو ملتونو سره کار کړي او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت داخلي امیری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جکپوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلی دی چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه رینا امیری سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغلي ویست په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې دی اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي شکرې بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اخلي امیری دا ورته لري.
خو پریکړه ده ځکه چې میرمن امیری سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کوي، د افغانستان سیاسي اجتماعي ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیاي هم لري چې وک توانیږي د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کی هم دارنګ مؤثره واقع شي ځکه چې په بینلالي ادارو کې هم کار کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان شوزو او جنو د بیا میشتېدو په چارو کې د جګپورې سلاکار په توګه وټاکله. دا دوه تنه چې باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همدارنګه په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقصېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د روان کال سیاسي، امنیتی او اقتصادي تحولاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه لرو. خو تر هغه مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انته بغوښ شو
له برتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم ګورډن براون لیکنه خبره کړې چې پکې وایي افغانستان له تر ټولو ستر معاصر بشري ناورین تیریږي. د خغلی براون په وینا لویدیز باید په خپل تاریخ کې د یو هیواد لپاره تر ټولو زیاته بشري مرسته ځانګړې کړي، ځکه چې په وینا یې افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط په درشل کې دی. دا برتانیا د پخواني صدر اعظم زیاتی د افغانستان ترنمایي زیات وګړي لږی سره مخ دي او په دې کې یو میلیون هغه ماشومان هم شامل دي چې قحطی په مرګ واخی. ګورډن براون په دې لیکنه کې وړاندې وایي نړۍ د دې ضمانت پر ځای چې هیڅ هیواد بل قحطی سره نه مخ کیږي، نن له یو داسې سره مخ ده چې یو هیواد په بشپړ توګه د قحطی سره لاس او ګریوان دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو اوږده لیکنه خبره کړې او په هغه کې د اګست میاشتې د وروستۍ اونۍ په 15 ورځو کې هغه څه تصویر کړي چې د کابل په هوایي ډګر کې پر یو شمېر هغه افغانانو چې له افغانستان څخه د وتلو په هڅه کې وو او هغه مهال دغلته میشتو امریکایي سرتیرو تیر شوي دي. ورځپاڼې د ټامس ګیبسن نیف په نوم د یو امریکایي سرتیري لخلي لیکلي چې د افغانستان د جګړې د پایل پر مهال ډیر لسکلن هغه وایي کله ناکله به یې په کورنیو ناستو کې د افغانستان د جګړې په اړه اوریدل، خو د وخت په تیریدو سره سرتیری شو چې افغانستان کې هم دنده تر سره کړه. نوموړی وایي په وروستیو کې یو ځل بیا افغانستان ته واستول شو او وروستی ماموریت د کابل په هوایي ډګر کې د څو هیجاني ورځو تیرول و. نیویارک ټایمز د ډیرو هغه افغان کورنیو کیسې هم په تفصیل او لاکسونو سره کړې دي چې د اګست میاشتې په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې راټول شوي وو. لدې کسانو څخه یو هم مجیب مشال دی، هغه هم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر مهال ډیر لسکلن. هغه وایي د طالبانو په لومړۍ دوره کې ماشوم وو او خونځي ته د تلو او د هغه وخت د خونځي د درسونو خاطرې په یاد دي. هغه ورځم په یاد ده چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې د امریکا لوی نظامی الوتکې د افغانستان په اسمان کې څرګند شوې او د طالبانو د نظام د نسکورېدو اوازې هر ځای خپرې او د طالبانو د کتاب لومړنی فصل وتړل شو. مجیب مشال نیویارک ټایمز ته ویلي هغه په افغانستان کې د خپل ژوند د لویو بدلونونو شاهد و. له ښوونځي او پوهنځي فارغ شو، د نړیوالې ټولنې د شلکلن حضور پر مهال دنده پیدا کړه او په خپل هیواد کې یو لویدیز ډوله ولسواکۍ ته د حرکت شاهد و. مجیب وایي د 2020 میلادي کال د اګست پر 15مه فضا یو ځل بیا بدله شوه. هغه د خپلوانو کور کې میلمه و چې د جمهوري نظام د نسکورېدو یې واورېدل. هغه یو ځل بیا طالب سرتیری د کابل پر واټونو ولیدل او له زرګونو نورو کورنیو سره د کابل هوایي ډګر ته ورغی. دغلته یې په ویر او خطر کې 15 ورځې تیرې کړې او وایي چې د یو روښانه راتلونکي په هیله یې بلاخره خپل وطن شاته پرېښود.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان 2021 میلادي کال په افغانستان کې د پخوانی حکومت په ړنګېدو او بیا واک ته د طالبانو له رسېدو سره په سیمه ایز او نړیواله سطح یو نوی وضعیت رامنځته شوی دی. په افغانستان کې په دې کال د رامنځته شوو سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو په اړه مې له ښاغلي جلالي سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې 2021 کال په ختمېدو دی. په دې کال د افغانستان پخوانی حکومت چې په کور دننه او د نړیوالو د نږدې 60 کلونو هڅو په نتیجه کې نسبي محکم شوی و، له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول، آیا هغه زیان چې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي پلوه د هېواد ته رسېدلی ډېر ژر جبران کېدای شي؟ ښاغلي جلالي وویل
د افغانستان په نه بلکې د سیمې پاره او لوی تحول او چې ثبات په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوستل، دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی. او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده. راغلې چې تاسو وایئ چې دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې هغه طالبان چې قدرت راولي دي هغه څه کې سیمه څه کولای شي او نړۍ څه کولای شي. فعلا طالبان په داسې موقعیت کې نه دي چې وکولای شي چې په افغانستان کې ثبات راولي، او یاد دی چې داسې شرایط رامنځته کړي چې د سولې د ثبات مومنت وګرځي. دوی جنگ ګټلی دی، د نظامي لارې نه قدرت راغلي دي، اما د حکومتداري امکانات نه لري. که دوی ونه شي کولای چې هغه لاسته راوړنې چې موجودې دي، زه نه وایم چې ټول هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلکو تر کلي په نهادونو کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ساحه کې دي، که هغه دوی ونه شي استفاده ترې ونه کړي او دې ته انکشاف ورنه کړي او د سیمې هیوادونه په دغه برخه کې مرسته ونه کړي او نړۍ په عین زمان کې طالبان ته تشویق وکړي چې د دې په ځای چې افغانستان شاته بوزي، مخته بوزي، نو بیا په هغه صورت کې دغه مشکل جبران کېدونکی نه دی.
تاسو هم یادونه وکړه نړیوال ټولنه هم خپلې غوښتنې لري او طالبان هم د زینو دلایلو یادونه کوي. که وسره شو دې ته چې د طالبانو لوکمنی څلورنی میاشت پورې کیږي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم رسمیت نه دی پیژندلی. آیا راتلونکي کال به دغه رژیم نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
فکر نه کوم. طالبانو تر اوسه پورې د څلور میاشتو کې داسې نه ده خودلی چې دوی تر هغه وخت بدل شوی دي چې 1990 کلو کې وو او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري. نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده خودلی چې دوی بدل شوی دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي ګمان نه کوم چې وپیژني. دا چې د نړیوال ټولنه یا د سیمې هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کې، دا د دې لپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راوځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې، د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانوي، سیمه کې ثبات نه راځي. د دوی اندېښنه دا ده، دا اندېښنه ده چې اتمن دوی فوربول ورکوي د افغانستان خلکو لپاره.
کراسو دا د امنیتي سکتور مسلې ته تاسو چې څه موده هم په تیر حکومت کې د یو مهم امنیتي سکتور مسول وی، د کورنۍ چارو د وزیر په توګه مدند تر سره کړی، د افغانستان په تاریخ مولکلای دی. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان وسلوال ځواکونه، ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه رنګیږي. ولې ستونزه چیرې ده اساسي؟ ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا امنیتي سکتور په خپل حال نه پاتې کیږي؟ رژیمونه په نړۍ کې مونږ ډیر شاهد یو چې زیو راځي، اما د ډیرو هیوادونو امنیتي سکتور په خپل حال پاتې دی.
تقریبا څو کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع کړل چې نو اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د مې مقاله نشو په واکه په پرامترس چې د امریکا د اردو هغه عالی مجله هغه کې ما دا خبرداري ورکړې چې اردوګان په کلو کې نه جوړي، په لسګرو کلو کې جوړي او هغه د باثبات او حکومتو نظر نه دی. ما هغه وخت ویل چې دا څلرم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان لسره اردو جوړیږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی. پس له هغه چې جوړیږي نو کلو نه غواړي، یو وزنه وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو صبح ته ورسیږي هغه له 1913 نه تر 1921 کال پورې په وخت اردو جوړ شو. نه ما هر قدرت چې راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته هغه وخت په خپل ځان کې تحول پکې راولي یو دمه هغه منحل کړی دی نو بیا له سره اردو جوړیږي. د سره اردو په کلو کې نه جوړیږي د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړیږي حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا 1500 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی د جنګو په نصیب نتیجه کې بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی چې نه طالبان و نه غواړي چې دا اردو پر ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي یو خپل قواوی پکې داخلي کې نو بیا لسره اردو نشي جوړولای نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکی امکانات
لري. آیا اردو د افغانستان ډیره سیاسي ده؟ دغه څوزل چې اردو رنګ شوی ده اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بیرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو ملي اردو جوړ کړو په ملي پولیس او نور نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخ چې دوی ورته ګوري دغه سي اردو جوړه کی آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي
دا په دې پورې اړه لري چې څنګه اردو جوړوي. اردو کاني اساسا د هواد هغه اسکی منافع ته وفادار پاتې کی یعنی د اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي دی هغه دفاع کوي نه د اشخاص دفاع کوي او که اشخاص وغواړي چې حقوق دفاع وکړي اردو په دې کې اردو بیا سیاسي کیږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کیږي چې د مختلفو اقوام او خلکو خپل ټول هویتونه په یو مستقلي هویت کې سره مرج کی یعنی خپل ملګری خپل کس یو ځای په سنگر کې ورته ولاړ دی هغه تر دې ډیر اهمیت لري لکه د یو څوک چې د شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم ملګری هغه وخت اردو جوړي تر هغه وخت پورې اردو مسلکي جوړي نه سیاسي اردوګان یا بشي جوړي شوی دی تنظیمي اردوګان هم جوړي شوی دی او هغه دوام په قانون لري. د افغانستان لپاره تر اوسه پورې یو ځلی د اردو لپاره اساسي کار شوی دی په شلم پیړۍ کې هغه متلاشي شوی پس لکه نو حکومت وخت پیدا کړی دی داسې نه دوامدار وخت او نه دا چې شرایط با ثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و. سیاسي اشخاص د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي د دې لپاره چې وقت ورسیږي په اردو کې مداخله کړې ده د خپل کسانو په اردو کې ځای پیدا کړی دي. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس شخصي مداخله په اساس او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې د یو مستقلي اردو جوړونه شوې ده سیاسي اردو.
تاسو مخکې دا ونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي دغه وضعیت په پام لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې په اردو کې په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی آیا فکر کوي چې کچېری داسې یو اردو یا امنیتی سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې تاسو او تاسو په شان نور کډرونه آلته په ځان لیدلې شي؟
تر د نن په افغانستان کې روزل شوی کډرونه به خلې دي او هیله ده چې لوګو نسبته وشي. اردو اشخاص نه جوړي اردو حکومتونه جوړي. حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري یو یا یو اوپیږي چې چیرته روان دي چې غواړي او د اوغود د ترسانس ګول پر ځاتله قومي نجادي ایدئولوژي تبيزات وکړش شو وسري شرایط کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي یو انقلابي شرایط راغلي دي انقلابونه همیشه په شاته کوم کول شي.
کراش دې خبره ته چې اوس افغانستان په دغه یو بحراني حالت کې دي تاسو په نظر طالبان ته څه پکار دي چې باید تر سره کړی او نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي چې افغانستان له دغه حالت ووځي؟
متاسفانه افغانستان په دغه شرایط کې دي چې په خارجي مرستو باندې متکی دي. بل خارجي مرستونه د مصر کولای خپل د ملي اقتصاد ته وده ورکړي یا دا شرایط رامنځته کړي چې بل اخره ودي وکول شي په ځان باندې پسیار شي. خارجي کومکو تر وزن لري په عین زمان کې افغانستان ته تر زبرل دي شي اقتصادي په منطقه کې سره مدغم شي یعنی منځنۍ آسیا کې جنوبي آسیا کې شرقي میانه کې یعنی ارتباطات د دغه سره پراخ شي په دې منطقه کې. دا ټول په دې پورې مربوط دي چې دنیا څنګه طالبان باندې فکر کوي. تر اوسه پورې دنیا د طالبانو په اړه کې داسې مثبت نظر نه لري ځکه دوی تر اوسه پورې لا داخلي مشروعیت نه پیدا کړی. تو سوچ دار نشي تو خارجي مشروعيت يعني ملي مشروعيت نشي پیدا کوله سوچ ملي مشروعيت پیدا نه کی نه کومكونه د خارجي پاره شګل شي د دې زربناوي تقويه کی دوی ته د اقتصاد په کو دروي بشري مرسته به وکي مګر بشري مرستي ته حدا پوری کومک کول شي اساسي مرستي باید د نهادونو سره د حکومت د نهادونو سره وشي او هغه وخت کېدلی شي چې دنیا دغه اعتماد وکړي په حکومت تر اوسه پورې متاسفانه دغه اعتماد نشته او په نتیجه کې فکر نه کوم چې د اقتصادي
جلالی صاحب د کال په آخر کې اکثرا رسنۍ په تیره نړیوال معتبرې هغه په نړۍ کې د کال مهمو پیښو ته کتنه کوي. د بیلګې په توګه امریکایي سی این این ټلویزیون په روان کال کې د لسو مهمو پیښو چې د خبرونو سرټکی جوړول افغانستان په سر کې راوستی، اوس چې امریکایي او نور نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي، آیا فکر کوي چې نوی کال به هم افغانستان د نړیوالو رسنیو د پاملرنې په محور کې وي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان مسله داسې ده چې هم په سیمه کې لوی اثر لري د حالات اهم په نړیواله سره. فکر نه کوم چې دا د افغانستان مسله هیره شي او یا دا چې د خبرونو په سر کې را نشي. البته فعلا د اوکراین مسله باندې خلک خبرې کوي او یا په پایین زمان کې د چین او د امریکا په مناسبت خبرې کېږي، دا ډېرې دي. مګر د افغانستان مسله داسې ده چې په سیمه کې هم اثر لري، د سیمه په حوالت هم مؤثر واقع کېږي او د نړیوالو رقابتونو په اساس باندې هم کېږي. تر ټولو مهم مسله تروریزم دی. ډېر خلک فکر کوي چې طالبان په دغه شکل چې حکومت کوي دې ته دوام ورکړي او د تروریزم یو نوې نسل راپورته کوي لې باندې تقینه. نو ځکه تروریزم یو ونده مسله ده چې ګومان نه کوم چې د خبرو له صدر نه لږ شي په آینده کال کې.
په افغانستان کې روان 2023 کال رامسته شو سیاسي امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وه. بشپړه مرکه زموږ په ویب پاڼه کې بیا هم اوریدلی شئ. تر اوسه ویب پاڼې ته نه ده پورته شوی خو څو شی بو کې وی پانی ته پورته شي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو پوری خبر وري کو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوسم هیوانړي والا موضوع د لویدیز درې هغه هیوادونه چې د ایران د اټومي تړون دی بیا را ژوند کیدو په خبرو کې اخکیل دي، د دې خبرو پر ګړندې توپ ټینګار کوي. د جرمنی، فرانسې او برېټانیا ډیپلوماټان وایي په څو اونیو کې باید یوې موافقې ته ورسي کنه دا تړون خپل ماهیت له لاسه ورکوي. دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو ترمنځ لاسلیک شو چې بیا په 2013 کال کې واشنگټن له دې تړون څخه ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول. جزئیات د احمد شبر پر راپورټ کې.
د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو اتم دور مذاکرات په ویانا کې روان دي. ایران چې ادعا کوي اټومي هڅې د سولې زو هدفونو لپاره دي، د یورانیم غني کېدلې وروسته له دې په تدریجي ډول زیات کړي دي چې متحد ایالاتونه له دې تړون څخه ووتل. د فرانسې، برېټانیا او جرمني استازیو په ګډه اعلامیه کې وویل چې خبري عاجل دي او دوی داسې پړاو ته په نشته کې دوی چې د ایران اټومي تړون د لمنځه تلو په حال کې دي. د دوه درو هیوادو ډیپلوماټانو زیاته کړه چې د موافقه لپاره میاشتې وخت نه لري. خبره ده اونې ده چین او روسیا چې دوی هم د 2015 کال تړون لاسلیک کړی دی، استازو یې د ویانا پر روانو خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستی ده. د روسیا استازي میخائیل اولیانوف پرون لخپل امریکایي سیال سره خبري وکړي. د پټویټر کې لیکلي دي چې په دې مذاکراتو کې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ لنډی همغږي شته او دیته سخت اړتیا ده چې دا تړون بیا راښوندی شي. د امریکا استازي هم په ویانا کې دی خو په مستقیم ډول په خبرو کې برخه نه اخلي. ایران د دې خبرو پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د لری کېدو خبره په مساوده کې ځای کړې ده. ایران په ورته وخت کې غواړي چې اټومي تړون ته د متحده ایالاتونو ستنېدل تضمین شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالله یان د اونۍ په پیل کې د اتم پړاو خبرو د شروع کېدو په درشل کې وویل چې تر هر څه مهمه دا ده چې ایران پرته له کوم خنډ څخه په اسانۍ خپل تیل وپلوري. بل لور ته د سیشن بی پورس د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بینیت چې د ایران اټومي هڅو ته اندیشمن دی وویل د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لسم اټومي تړون سره مخالف نه دی، خو شک لري چې د خبرو په ترڅ کې داسې یو توافق ترلاسه شي.
یو ځل بیا په مخ کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته په کندهار کې هوشمیر په خوانیو چارواکو سوداګرو او قومي مشرانو دی وی غونډه پر مهال د امریکا له متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی ور پرېږدي. په کابل کې د چین یو شمیر مرستې پر بېوزلو میرمنو ویشل شوې. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیت راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل چې زرو هغو میرمنو ته دغه مرستې ویشل شوې چې په خپله د کورنیو سرپرستی کوي او ډیر مشکلات لري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د اوکراین له پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگټن څخه امنیتي تضمین غواړي. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. دغه ګډ پوځي تمرینات د راتلونکي کال په لومړیو کې پلان شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې کورونا او با اومیکرون او دلتا باندې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانوم ګبرسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل د ووس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتوي. کمو وخت وی د یو نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. په تمو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام نور د راپورونو مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. خو د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکله د چیل اساسي بشري حقوقو ونې خبرونه واوري پام وکړي د خزل لپاره نیمه نړۍ خبرونه ده.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مېوملي. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼي ستونزې حلوي د خځینه او نارینه وو دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو لواجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوري اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولې شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یو خزینه استاذ نه درلوده. دغه سپینګری استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې هغه کله چې جلکۍ وتم نم سمته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې تاسو ستر شوي تاسو نور زده کړه ماکه یې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه په کې ډېره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسیده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه وو شمیر 55% او د ښځو شمیر 9.8% وو. دا د ښځو او نارینه وو د لوست ترمنځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندۍ مثال به درکړم. موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو درس وایو نجونو کې ټولې په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې ولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پروتوسیمو کې تعلیم په برخه.
په لرو پروتوسیمو کې بیا له پخوا څخه د ناامنیو او د کورنیو د بیزای قیدګیری لوجه انجونې خوانځیو ته نشویتلی. حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکو عابده وایي چې د خزینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه خوانځي ته پرینږدي.
اوس یوه خزینه استاذه نه درلوده، نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې پسې نور زده کړه ماکه. کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي، سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عیني مشکل په داسې کې دي چې یو دولتي طرفه امکانات چې دي دی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی که نه د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډېر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زمونږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو. په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مریض شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. څنګه پالنه چې لوستې میرمنه کولای شي، هغسې نالوستې میرمن نشي کولای. او بل خپل اولاد ته، یعنی که موږ ووایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې ده د مور غیږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي، که هغه د قرآن کریم یا د وي د اول سر نه د مور د یعنی مور ورته ایسته کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي، که همداسې نور حروف وي د الف با، هغه هم د مور د نه زده کوي. او که چېرته مور نالوستې وي نو بیا دا شی نه شي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکټر ته ویسي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډېرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. او هغه میرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن لوغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړې. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې، او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محروم کړي دي. خو آیا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که چیرته یو ښځه باسواده وي، د هغې خپله پوهه د هغې دپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې دي د تعلیم، د درس او د دې دپاره کولی شي چې هغې سره همکاري وکړي او تشویق کړي، درس ورسره ووایي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کولی شي. دا یوه دویمه مسله چې زموږ په ملک کې چې د وروستیو څلوېښتو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوګه په اوګه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرزن یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی چې ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو دا د کورنۍ یو دغه پرده خوندی کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه، نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره، د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي. د هغې د مکتب، د کتابچې، د قلم، د هر څه ذمهواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یې هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده مېرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان لپاره ښه دی، هم د فامیل لپاره، د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بلې، او د خو د هغې مېرمنې ګټې وي چې لیک لوست کړی وي. که د یو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته وایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري، او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپل لوري تعلیم یې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړي، صفات نه کړي، دا یې په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغه یې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه. نو دلته ښځه چې بې سواده وي دلته بل مشکل پیدا کیږي چې هغه پلار هم غم نه خوري، دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کیږي. نو به یو بې سواده ټولنه رامنځته کیږي. بې سواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي، نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي. دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي ټول، هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی، او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که مور وي که پلار وي، چې کم از کم هغه تلافي خو د دغه ضایع شوي وخت خو وشي که نه، یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني، د کور کارونه وکړي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نونجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مبي برخې کوي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښوالي لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 11 40 شپږ سوه یو. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
طالبانو مسافر موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مهر کلای کوم. هيله د ټول روغ جوړ خوشاله وي. به هم خوشاله يم چې د وی ونې په تیرې دو سره اساس پترانه چوپړ کې زره شوی. دوستانو، دا ونې د داوی په تحریک باندې خبرې کوو چې څنګه یو داوا را پایل شي. بس کرا سره محترم عبدالقادر افغان، البته د افغانستان یو تن د حقوق پوهانو څخه. افغان صاحب، لمړی پوښتنه ده چې البته کله چې په خره مایست کیږي او یو کس ته په ضرر رسیږي او یو کاس پک متهم کیږي، نو داوا د کوم ځای را پایل شي او څنګه را پایل شي؟
داوا خو د حقیقت کې د محیط تابع ده، کدا جرحي وي او که حقوقي وي، هر شي چرته چې هغه زمکه یا حادثه یا پیښه د څرګند شوې ده، په هغه محیط کې دولتي تاسیسات او ادارات شته دي. جرمی جنای جرمی واقعات پولیس او جنای جرمونو شوبو ته ځي، هلته باید دریزه وشي. ولسوالۍ او د همغه مربوطه اداراتو که حقوقي اړخ لري بیا حقوقو ته ځي، که مستقیما بیا د څارنوالي ته ځي او د څارنوالي نه بیا محکمې ته ځي. فیصله چې ده محکمه پریکړه کوي. هم حقوقي مسایل هم چې حقوقو ته تللي هغوی به بیرته هغوی ته لیږي، او دا رسمي پړاو ده. او که څوک خدای مکړه داسې ستونزې سره مخ کیږي، بهتره دا ده چې د قانون ته مراجعه وکړي. او قانون ته مراجعه دا معنی چې هغه مربوطه قانوني اداراتو ته مراجعه وکړي او قانون د دوی پاکته باندې پریکړه وکړي. په دې کې حداقل د راتلونکي لپاره د تربګنۍ او تکلیف او دښمنۍ نه پاتې کیږي. وایي هغه مشهور متل ده چې لاس که په قانون باندې پرې شي درد نه لري. دې اساس باندې بهتره دا ده چې هغه مربوطه اداراتو ته مراجعه وشي او هغه قانوني پړاوونه طی کړي تر هغو چې پریکړه نهایي شي.
مننه کوم افغان صاحب. را به شو د داوا د راپایل په مرحلو به خبرې وکړو. چا یا کله چې یو پیښه رامنځته کیږي او یو کس ته پکې ضرر رسیږي او یو کس هم متهم وي، د فتن عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وشي یا کې داس مراحل لري؟ یعنی په کوم مرحله مرحله داوا باید راپایل شي او مخته لاړ شي؟
د ټولو نه نږدې دولتي ادارې ته باید مراجعه وکړي. هغه عمدتا د پولیسو مربوطه شعبات دي، یا د حوزې ماموریت ده، یا د سمت ماموریت ده. هغوی د سیمې څېړنه کوي، د منطقې کوریکي اخلي، هغه د شواهد او دا شیان ټول سره راټولي، بیا لازمي تحقیقات او دا شیان کوي. کریمینل تخنیک دا مسائل څېړي، که د سیاحتي عامې موضوع هغوی ته لیږي، یا ترافیکي حادثات، یا هغه ترافیک ورولي هغه سیمه انسداد کوي. دلته هغه اصلي کار د همدغه ځای نه شروع کیږي. او د دې ځای نه چې خبره ختمه شوله، بعد هغه څارنوالۍ او محکمې د تیزي دی پړاو ده. د همغه ټولو نه نږدې امنیتي یا د پولیسو شعباتو ته باید مراجعه وکړل شي.
کور ودان ځینې خلک افغان صاحب داسې دي چې کله چې یو پیښه رامنځته شي او دوی ته پکې ضرر ورسیږي، دوی به دغه داوا نه رسمي کوي یا قانوني کوي، نه وایي چې زه خپله باید دغه یعنی دغه ستونزې یا دغه مشکل غچ واخلم یا انتقام واخلم، خپل په انتقام په لټه کې وي او دا نرسمي کوي، او کله چې ترې پوښتنه وشي چې ولې دغه دعوا نرسمي کوي د قانوني لارې ولې مخته نه ځي، دوی بیا وایي چې کېدای شي دغه مجرم آزاد شي د قانون د خوانه یا سمه هغه سزا ورته ور نه کړل شي چې هغه مونږ غواړو. په دې کې تاسو نظر لرئ؟
دا نو کړنې خلاف د قانون هم دي، د اصول خلاف هم دي، د شارع خلاف هم دي، خاطر دې چې دا خپل راتلونکي نسلونو لپاره دښمنی زیږوي او دا ستونزې نسل په نسل باندې دغه څه تکراریږي. بهتره دا ده چې مربوطه قانوني ادارات ته باید دغه وکړي، که چېرې هغه دولتي اداراتو یا قانوني شعباتو دې ته رسیدګي هم ونه کړله، خو پړه به په دولت باندې واچول شي، او که دی خپل په دې کې داخل شو نو دا معنی ده چې د یوې دوامداره دښمنۍ او تکلیف لپاره ور ودانګل، او د ده نه تنه خپله په خپل عصر کې خپل ځان ته ستونزه حل نه کړه چې د خپل راتلونکي نسل لپاره هم دښمني په میراث پرېښی ده. دا کړنه کاملا ناجایزه ده. متاسفانه افغانستان د دې نوه برخورد نه ډېر کړېدلی او ډېر دردېدلی دی، او دې لپاره باید د کلیوالي سیمونه د جومات او مسجد او د مرکونه په هره برخه کې باید استفاده وشي چې خلک مونږ دې ته وهڅوي چې د سکړنه ونه کی او د قانون نی اداره ته مراجعه وکړي.
ځینې خلک بیا داسې هم په ټولنه کې شته چې البته کله چې یو پیښه ورته پیښیږي او دوی متضرر کیږي، دوی ډېر وخت دغه دعوا پټوي، نه یې رسمي کوي. دې په خاطر چې وایي که دغه دعوا رسمي شي نو دغه مقابل لوری یا زورور ده یا به مونږ یعنی نور مشکلات به راته جوړ کړي او دغه ظلم زغمي. دا بیا څنګه خبره ده؟
دا نو کړنه یو ناقص او خراب کړنه ده، په خاطر دې چې دا هم خدای او زموږ استاد په دین کې دا واضح دي چې ظالم هم خدای نه بخي او مظلوم هم، نو هغه مظلومت منل هم دا دغه ده، دی باید حتما مراجعه وکړي او قانون ته مراجعه وکړي، شریعت ته مراجعه وکړي، او هغه ادارات مکلف دي چې دوی ته رسیدګي وکړي. که وینه کړل د خل دوه درې نفره خو دا د اقدام کول لازمي دي، زغمل جرم ده، او نه دانه چې خپل ځان ته ضرر ده، ټولنې او راتلونکي نسلونو ته ضرر ده، چې دا به مغسې بیا به فیران سالاری او دا ادامه پیدا کی، ظالم نورم ظالم کیږي او مظلومین به همدغه سی مظلوم پات کیږي. نو زه دې سره موافق نه یم، او قانوني لحاظ هم دا کار کار نه ده، حقوقي لحاظ هم کنه ده، او شرعاً هم دا کار کار نه ده. په درې حالاتو کې دا یو ناجایزه کار ده، ارو مرو باید مراجعه وکړل شي، هڅه وکړل شي او فشار راوړل شي تر هغه چې د ظالمینو د ظلم مخنیوي وشي، پرته لدی بیا ناشونه کیږي.
افغان صاحب، ځینې وخت په کلو باندې خصوصا په افغانستان کې دغه پیښې چې مایسته راځي او یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو کس پکې متهم وي، دوی بیا د جرګو د مرکو لارې دغه مشکل حل کوي، پرته لدی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي یا دغه پیښه یا دغه دعوا قانوني کې. دلته ساس نظر سره چې د دې لارې ښه خبره ده که د قانوني ډول دا دعوا حل شي؟
دا په سنتي ټولنه کې رواج ده، خو که قانون او شریعت کې د خپل اندکیږي نه او د ولس په خیر باندې تمامیږي، ټولنه کې پکې هغه د ادارات او حیثیت او د قانوني ادارات حیثیت پکې سوال لاندې نه ځي، دا ښه کار ده. اما بهتره ده چې موږ مدنیت ته مخه وکړو او قانون ته مراجعه وکړو، قانون پلی شي، قانون حاکم شي، په دې کې به د ټولو ستونزې حل شي. او که دا داسې کسان خو به شاید محدود کسان چې په یوه کلي کې به داسې او د خیر سړی چې قانون په نظر کې ونیسي، شریعت په نظر کې ونیسي، ستونزه حل کړي، اما په ټول ځایو کې بیا دا امکانات نشته دی. نو بهتره ده چې قانوني اړخ ته سړی ډېره توجه وکړي.
کور ودان افغان صاحب، البته په پای کې مو د دې موضوع په تړاو نظر غواړو.
باید رسمي شي، خپل قانوني پړاوونه باید طی کړي، آخري نقطې ته باید ورسیږي، د محکمې پریکړه باید وشي، که چا په محکمې په پریکړه باندې قناعت نه کوي باید بیرته تجدید نظر وغواړي، او دا موضوع باید پای ټکی پیدا کړي. پرته له دې موږ باید یو باثباته مطمئنه آرامه عادلانه ټولنه نشو پیدا کولی، او دا چې مطمئن او باثبات او عادلانه ټولنه نه وینو ژوند کول بیا د سوال لاندې دي په تکلیفونه زیږوي او دښمنۍ زیږوي او موږ به نسل نام دغه څه په خواري او زلالت کې ژوند کوو نو حتمان باید د قانوني اړخ پیدا کړي او قانون ته باید مراجعه وشي قانون باید پلی شي او خپل قانوني پړاوونه باید تکمیل کړي او نهایي پریکړه باید وشي او هغه باید ومنل شي.
درنو دوستانو تاسو د عبدالقادر افغان د افغانستان یو تن حقوق پو خبره ترې واورېدې. نو دا و د دېونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې وو تاسو ټول په لای لاس پرو علامه ماش.
نظلم یو یو الله خبر نظلم یو یو الله خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا درد لینا نا شم دعا دعا درد کو زما دی سا نصیب کرو خدایا زما دی سا نصیب کرو خدایا ہم زولے گلش میں گٹے بور اندے وہم وہم پڑا جان مندے وہم وہم پڑا جان ہلکا کرم نیم یمل جانا جانا نا جدا شو
زمان لپاروا گھر میں پو اور پوکھ گڑے